pas que je suis.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دوو راتلونکو ورځو کې به د انتخاباتو د نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر وایي په افغانستان کې د سولې خبرې له تاوتریخوالي سره څنګ په څنګ روانې دي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتورې لګوي د ایران پر اقتصاد فشار راوړي خو د دوی دوستان زیانمن نه کړي. ستړي مشه دوستانو، د ازادۍ راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو اجمل اند د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې په ګوانتنامو کې لس کاله تقریبا په زندان کې تیر کړي او وروسته له یوه امریکایي عسکر سره تبادله شوي وو، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوه. د هلمند عام روغتیا وزارت وایي، د عام روغتیا ریاست وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو ناروغي زیاته سوې ده. او په پاکستان کې نن بیا هم یو شمېر افراطي ډلو د هغه هیواد د سترې محکمې د پرېکړې په خلاف اعتراض وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولی. د ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 اعلانوي، خو د کمیسون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمېرنې بهیر پیچلی دی او نشي کولی چې ابتدایي نتایج په خپل وخت اعلان کړي. د هاشمي په وینا د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبرې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا یوه لسیزه په ګوانتنامو بې کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړه، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي ټاکل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده، خو تر دې وروسته به د سولې لپاره په هلو ځلو کې ګډون کوي. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو تر ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره چې طالبانو په افغانستان کې نیولی وو تبادله شوه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي د افغانستان حکومت د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو نیولي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت سره مخامخ ته اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنګ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی. د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند عام روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پېښه لیدل سوې. د دې ریاست تکتلوي معافیت مشر ډاکټر اسمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د اووه میاشت راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل یې هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به د پولیو پېښه رامنځته کېږي.
پولیو داسې خطرناک ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کېدلی سي. د پولیو ویروس تر 5 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب یې کېدلی سي. په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هیواد د سترې محکمې د پرېکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچۍ او نورو ښارونو کې لږته لږه لس سړکونه بند کړي وو. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړي له بنده خوشي کړي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې پټه ساتل کېږي او مدافع وکیل یې ویلي چې ډېر ژر به یو بهرني هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې پرون یو شمېر افراطي ډلو د سترې محکمې د دې پرېکړې پر ضد اعتراض وکړ، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د پاکستان له دولتي تلویزیون په وینا کې اعتراض کوونکو ته وویل چې له دولت سره د جنگ نه کوي.
عمران
خان وای ز خلکو ته خواست کوم چې له دولت سره مجنګیږي زه د دې وطن په خاطر خواست کوم چې دا وطن اوس له ډیر سخت اقتصادي بحران د وټولو په حال کې دی تاسو یې مخربوي دا فی نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو د سارین نړیوالو ادارو د آسیا بی بی د ازادۍ پریکړه ستایلې ده د ارمنستان د پارلمان غړي نن ونتوانېدل چې صدر اعظم وټاکي له دې امله د مخکې له وخته پارلماني انتخاباتو رابللو زمینه برابره شوه دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان موقت صدر اعظم نیکول پاشینیان هڅه کوي چې راتلونکې میاشت وختي انتخابات وشي او په پارلمان کې چوکۍ له خپلو مخالفو سیاستوالو چې اکثریت لري خلاص کړي پاشینیان د اکتوبر په 14مه د صدر اعظم له ځایه استعفا وکړه په ارمنستان کې د قانون له مخې کچیر د پارلمان غړي ونتوانېدل چې په دوو یوکی نوې صدر اعظم وټاکي باید پارلمان لغوه شي او لسره انتخابات وشي پاشینیان د دې لپاره استعفا وکړه چې پارلمان لغوه شي او د دې پلویان چې په اوسنی پارلمان کې محدود برخه لري په بیا انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل ونډه په پارلمان کې زیاته کړي او روسیه نن د اوکراین پر 324 چارواکو واټش پېټه کمپنیو مالی بندیزونه ولګول په هغه فرمان کې چې نن د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پلاستیک خپور سوی ویل سوی چې د دې کار هدف د روسیې وګړو او شرکتونو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه فعالیت مخنیوي او د دوړخي زوړی کو نورمالول دي
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت شو غواړی کتل او لستل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ او وروستیو نتایجو نیټې اعلان کړي دوی ویلی دی لم هغه نیټه چې مخکې ټاکل شوې وه په هغې دا نتایج څنګه نشي اعلانولی چې د دوی په وینا د رایو د شمیرلو پروسه ډیره پیچلې ده پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوي سلګونه میلیونه ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړي دا به موري چې د افغانستان دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي او بخې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې د سول لوړ ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي که وختو زین نور رپورټونه ملرو له مکسر وسی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي د دې کمیسیون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن د دغو انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوی و اعلان نشي خان محمد سیند په اړه رپورټ لري
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې لولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوال ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی لولسمشر سره خبرې کړې او لټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لامل ورسره شریک کړی دی
موږ خپل ودر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلې سره همدارنګه بایومتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده نو دا به د سمدې اقرب کې شاید اعلان نه شي په دې لپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روان لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د شلو ولایتونو نتایج او د بایومتریک دستګاه کابل ته رسیدلې او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکونکو د اطلاعاتو او د بایومتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي
کمیسون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه و
دوی کمیسون زیو د انتخابات و د نتایج و د زندیدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخابات په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسون کمزوري ښیي، ځکه د نتایج د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مونږ په شدیده توګه د کمیسون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کیدای شي ناممکن وي.
میتونه ناممکن باشه.
هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره لدی چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې، د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار هغه رپورټ ردی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شوو سلګونو میلیون ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې موضوع نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځانګړي پلټون کې یا سیګار د هغې ادا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شوو سلګونو میلیونو ډالرو موثره نتیجه نه ده ورکړې ردوي وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې ادا په اړه داسې وویل:
او برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده و موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې سپور شوی په کې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولې دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سرنې ورزونې لامل په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغه هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلوم دي. سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,420,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي، وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاورتونه دي، دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي، وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومیل شوي دي.
یقینا زه د سیګار گزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوي دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور نه دي، بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو لپاره بخور نه وو هغلته مصرف شوي او
تا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سیګار مشر جان سوپکو د کاناډا ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي، له 18 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه، دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر په تازه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 26 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود، چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال راپدې خوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 9 ولسوالۍ چې په سلو کې 2 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وې اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا پشان 15.2% نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې، خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تېر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سرژنۍ دوبۍ د مرجوب له نظره بې ساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر 1000 زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. جیمز ماتیس وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوایي، د سه شنبې په ورځ وویل چې د سږ کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر 1000 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لته وګوري، په اګست او سپتمبر کې تر 1000 زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2010 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمېر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو له وړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خپرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ییزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردونکي دي دا دي چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وای په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2014 کې له 1,30,000 تر 1,50,000 پورې وو، اوس شاوخوا 15,000 دی. خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی، ده دا یو پرمختګ وباله.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر سرګندونې مو مخکې په ریپورت کې واوري دي چې جیمز ماتیس ویل دي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي. اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې ستونزې ته، او هغه په غیر قانوني توګه د کانونو د کیندنې ستونزه ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د ساتنې لپاره یې د امنیتي ارګانونو په مرسته جدي تدابیر نیولی څو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت کسه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانون په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړپوړي چارواکي لاس لري او کنه. خو وایي چې د روانو نامنې لامل د هواد پزینو لري پرتو سیمو کې د قانون د غیر قانوني کیندنو مخنیوي لکه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وای هسی تیزی شوی چې د قانون د ساتنې د ځانګړي کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هغه قانون چې د نامنوی لامل د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخه او سروي شوی او ځانګړي امنیتي قطعه ورته ګمارل شوی ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکو. موږ هغه سیمه ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کې ملوث یې غنی ولکیږي. هلته کچیر ضرورت د دې پیښېږي چې عملیات وشي عملیات کیږي، او کچیر زما زړه ډېر ستړی خاص کتاب به هغه څه تنظیم او خاص کتاب به د قانونه محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي. خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا لازادی راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارد.
دو بابل کوم ادعا چه د محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. به هاگه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ دول پوزی یا بل دل نلری. د بلخاب په ولسوالی که ټول دولتی ارگانون فعال دیو دا واقعیت نلری چه استاد یا د ده پلویان ده پکه ده دبر و دسکرو ده کان پکیندلو که لاس ولری. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د کانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له نامنو سیمو نه رسیدلي خبرونه وایي چې د هیواد کونړ، پنجشیر، شمالي ولایتونو، ننګرهار، لوګر او داسې نورو سیمو ډیری کانونه د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خو د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د ساتنې د کمیټې له جوړېدو لږه موده کیږي، او د وخت په تیرېدو سره به د امنیتي ارګانونو په مرسته د هیواد د ټولو کانونو خوندیتوب ډاډمن شي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار دا ژمنه کړې وه چې د کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه به ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ګردیز کې بیا د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو نن یو لاریون وکړ او پکې د دوی په وینا د پاکو رایو له ناپاکو څخه د بیلولو غوښتنه وکړه. سیل ساسه له پکتیا نه نور حال راکړي.
د دغو معترضو نوماندانو لخوا شپږ ماده ییزه پریکړه لیک د یو تن معترض نوماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
موږ د بایومتریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. موږ د شکایاتو د کمیسیون هغه ماده ییزې اعلامیې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په پنځمه نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاکې رایې له ناپاکو رایې جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په عوض نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلو په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رایې بل ته شمیرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. موږ د پکتیا ټول ولسونه او د ولسي جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخلې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زموږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي، موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلي محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم برتانی ته سو هلته مو د داسي او افغان کډوال له حاله خبرو چې په تیرو څو کلونو کې د برتانی له حکومت نه په دې پلمچی ګوندې کار نه لري په زورګونو پاونډا مرسته ترلاسه کړې ده، خو سرګند شوې چې هغه په عین وخت کې په څلور ځای کار کوو. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
په بریتانیا کې یو افغان کډوال چې له حکومت څخه په دې نامه چې د ملا درد لري او کار نشي کولی په تیرو یولسو کلونو کې ډیر زره پاونډه امتیاز یا بینفیټ اخیستی و، خو اوس څرګنده شوې ده چې څلور ځایه په پټه کار کاوه. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې یو دېرش کلن رسول قدیر د ملا د معیوبوالي په نوم له حکومت څخه مرسته ترلاسه کوله او ویلي چې کار نشي کولی. د په یوه دکان، یوه کیک پلورنځي، د کارموندنې په یوې ادارې او د ویټامینو په یوه کمپنۍ کې کار کاوه. د قدیر راز څلور کاله وروسته له دې معلوم شو چې حکومت ته یې په اړه معلومات ورکړل شول. رسول قدیر وایي په دې نه پوهېده چې غیر قانوني کار کوي، ځکه چې په انګلیسي ژبه نه پوهېده او د بریتانیا د امتیازونو یا بینفیټ په سیستم نه پوهېده. قدیر په محکمه کې په دوو ځایونو کې پر پټ کار کولو اعتراف وکړ او دغه راز یې ومنله چې د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره یې دروغ ویلي وو. محکمې دی په دیرش میاشتې قید محکوم کړ، خو قاضي وروسته وویل چې په دې شرط په ضمانت خوشي کېدای شي چې د 2013 کال تر می میاشتې پورې د میاشتې 115 پاونډ بیرته ورکړي. د تر اوسه پورې 3000 پاونډ ادا کړي دي. قدیر په 2003 میلادي کال بریتانیا ته له خپل پلار سره مهاجر شو، هماغه مهال دی 14 کلن و.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي املا تړې
دوستانو په همدې سره دا نیم ساته مخمنې خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته مخمنې خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو او ریپورتونو تفصیل هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم زما د